بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، د دیخ پرونې په پیل کې د جواد پناهی په غږ د بکره د مبارکې سورې د اوه اتیایم او اته اتیایم آیتونو تلاوت او ورپسې یې ژباړه هم اوري.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا قليلا ما يؤمنون. صدق الله العلي العظيم.
دلوی خدای پناما چه بخون که او مهربان ده، او په تحقیق سره چې مونږ موسی ته د تورات کتاب ورکړ او په هغه پسې مو نور پیغمبران پرله پسې راولېږل او د مریم زوی عیسی ته مو ښکارا او څرګند دلیلونه او معجزې ورکړې او په روح القدس سره مو د هغه تایید وکړ او قدرت مو ورکړ. دا پر تاسو څه شوی چې کله یو پیغمبر تاسو ته داسې حکمونه راوړي چې هغه ستاسو خوښ نه وي نو تاسے قبر شروع کوئے، چاته به دروغ جن وایاست او څوک به وژنی. او هغه بلارې ډلې وویل چې زمونږ زړونه په غفلت کې نغښتی دي، یعنی د اسلام آواز نه ورسیږي، بلکې دوی د کفر په وجه خدای رټلی دي، نو ډیر لږ کسان پکې ایمان راوړي.
تهران رادیو ډیر خوږو او قدرمنو اوریدونکو سحر مو په خیر. دوستانو سحرنه یو ساعت خبرونه کې ز عبدالمجید دورانه او زما نور ملګری ساسو په خدمت کیو. نن د خالی ورځ یا شنبه د 1401 هجری لمریز کال د سور یا غوی د میاشتې 13 نیټه ده، چې د 1433 هجری قمری کال د شوال یا وړوکی اختر د میاشتې له 19 او د 2022 میلادي کال د مه له 21 نیټه سره سمون خوري. دوستانو د خبرونه په دوام کې نن هم د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه دروو. ورپسې د طالبانو له حکومت سره د افغانستان د شیعه عالمانو د شورا د تعامل په حقله سیاسي تبصره اوریدې شي. بیا هم له معمول سره سم د تاریخ پاڼه اوري. ورپسې د ایران د کورنی تولید ظرفیتونه نومې لړۍ دویمه برخه درته وړاندې کیږي، او د خبرونې په وروستیو شیبو کې هم خ عادتونه تر عنوان لاندې زموږ د پروګرامونو د لړۍ یو بل پروګرام اوریدل شي. په دې هیله چې د خبرونې تر پای را سره ملو اوسه، راځو ل یوې لنډ شان د می ورسته. تهران رادیو مینوالو په ایران کې د سحر و بجې شوینو غوښ شه د دې محل خبرونه ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي چې هیواد یې په ویانا کې موافقې ته د رسیدو لپاره ښه نیت او کلک هوډ لري. ایران له بندیزونو لګولو سره سره د سوریې انساني حالت ته د اهمیت ادعا ریا وبلله. د افغانستان جلا وطنو سیاستوالانو د مقاومت عالی شورا جوړ کړه. چین د افغانستان لسری میاشتې سره د 1,00,000 ډالرو مرسته کړې. د ترکیې جوړه دریمه جنگي کشتۍ پاکستان ته وسپارل شوه، او دمشق په سوریه کې د غیر قانوني پوځي شتون په ختمېدو ټینګار کړی دی. اوس هم د خبرونو تفصیل. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د اروپایي اتحادیې د بهرنی سیاست له مسؤل سره په ټلیفوني خبرو کې په ویانا کې موافقې ته د رسیدو لپاره د ایران په ښه نیت او ضروري اراده باندې ټینګار وکړ. ارنا خبری آژانس لیکلی چې حسین امیر عبداللهیان پرون مازیګر د ټلیفون پر مټ د اروپایي اتحادیې د بهرنی سیاست له مسؤل جوزف بورل سره د یوکرین د کړکیچ په شمول د ډیرو مهمو نړیوالو بدلونونو او د بندیزونو د ختمېدو لپاره د ویانا په خبرو اترو پورې د اړوندو وروستیو بدلونونو په هکله خبرې ترې وکړې. امیر عبداللهیان په دغو خبرو کې تهران ته د اروپایي اتحادیې د بهرنی سیاست د مرستیال مسؤل انریک مور وروستي سفر ته په اشاره سره وویل چې د هغه په سفر کې د یو لړ نوښتونو څېړنه وشوه. هغه په پیاوړې او پایدارې موافقې کې د ایران د اسلامي جمهوریت جدي والی ته په اشاره سره وویل تهران یوې ښې موافقې ته د رسیدو لپاره ښه نیت او ضروري هوډ لري، او په همدې لړ کې د جوزف بورل او انریک مور د رغنده هلو ځلو مننه وکړه. هغه همداشان د یوکرین کړکیچ ته په اشاره سره څرګنده کړه چې د ایران اسلامي جمهوریت تل ټینګار کړی چې د یوکرین په شمول په هر ځای کې د جنگ مخالف دی.
هغه په دې ټکی باندې پټینګار سره چې ایران هیڅ کله د یمن، افغانستان او یوکرين په شان نورو هیوادونو کې د کړکیچ په وړاندې دوه ډوله معیار نه دی غوره کړی، وویل د ایران اسلامي جمهوریت په کیف او ماسکو کې دواړو ښکېل لوري خبرو اترو او د جنگ ختمولو له دغه کړکیچه د وتلو لپاره په ډیپلوماسۍ باندې تمرکز ته رابولي. په دغو ټلیفوني خبرو کې د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مسؤل هم د ویانا د مذاکراتو په دوران کې د ایران د اسلامي جمهوریت لخوا په مطرح شوو نوښتونو باندې په ټینګار سره وویل، موږ اوس د خبرو اترو او په حل لارو باندې د دوام په لړ کې په یوې نوې لارې روان شوي یو او ښې نتیجې ته د رسیدو هیله لرو. ملګرو ملتو کې د ایران سفیر او دایمي استازي وویل چې د سوریې په خلکو باندې د یو اړخیزو بندیزونو له لګولو سره هم مهاله د دغه هیواد سختو انساني حالاتو ته د اهمیت ورکولو ادعا له ریا ډک کار دی. مجید تختروانچی پرون د امنیت شورا په غونډه کې په سوریه کې د انسان دوستانه موضوعاتو په حق له د امنیت شورا په غونډه کې زیاته کړه، د سوریه په حق له د هر ډول نوښت ملاتړ باید د دغه هیواد لخوا وشي او په کې د سوریه د واکمنې او ځمکنۍ بشپړتیا احترام وشي. دغه جګپوړي ایرانی سفارتکار د سوریه د خلکو حالت ته په اشاره سره وویل، بهرنۍ لاسوهنه، ترهګري او څه باندې د یوې لسیزې نیواک د سوریه د خلکو ژوند د تباهۍ په لور ټېل وهلې ده. تخت روان چی څرګنده کړه چې یو اړخیزو بندیزونو همداشان په دې وروستیو کلونو کې په سوریه کې اقتصادي او انساني کړکیچونه زیات کړي دي. هغه ټینګار وکړ چې په روانو حالاتو کې د سوریه سره انساني مرستې ډېرې ضروری دي او نه دي پریښودل پکار چې سیاسي حالات د انساني مرستو مخه ونیسي. عزیزانو، خبرونه له تهران رادیو اوره. د افغانستان تبعیدی سیاستوالانو د پراخ بنسټه حکومت د جوړولو په موخه د ملي مقاومت د عالی شورا د جوړولو خبر ورکړی. د افغانستان یو شمیر پخوانی او جنگ سالارانو او سیاستوالانو چې نن سبا له هیواده بهر او جلا وطن دي، وړم ورځې د ملي مقاومت د عالی شورا د جوړولو په اعلان سره له طالبانو وغوښتل چې د ټول شموله حکومت په جوړولو سره د کورنی جنگ مخه ونیسي. له کابل د فرانسې خبری آژانس خبر ورکړی چې د افغانستان کابو څلوېښتو سیاسي شخصیتونو تیره سه شنبه د تیر ولسمشر د مرستیال عبدالرشید دوستم په بلنه چې په افغانستان باندې د طالبانو له واکمنېدو وروسته په ترکیې کې پناه اخیستې ده، په انقره کې په خپلو کې ملاقات کړی دی. د هغې خبر پاڼې له مخې چې د زیارت په ورځ فرانسې خبری آژانس ته استول شوې ده، ګډونوالو د ملي مقاومت د عالی شورا د جوړولو په سر موافقه وکړه، کومه چې د افغانستان د ازادۍ لپاره د لارې هوارولو مسؤوله بلل شوې. په دغه بیانیه کې راغلي دي، له طالبانو غواړو چې د هیواد له خرابولو لاس واخلي او خبرو اترو ته حالات برابر کړي ترڅو د هیواد د اوسنیو ستونزو لپاره یو حل لاره بیا مومو. د دغه خبر پاڼې په یو بل برخه کې څرګندونه شوې ده چې طالبان باید د تیرو تجربو څخه عبرت واخلي او پوه شي چې هیڅ ډله نشي کولای په هیواد کې په زور او دباو سره یو باثباته حکومت ټینګ کړي. په خبر پاڼه کې همداشان ولو، موږ وسلوال مقاومت روا ګڼو او ورڅخه ملاتړ کوو. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیشن منحل کېدل د اندېښنې وړ دي. د ملګرو ملتو د بشري حقوقو څانګې د طالبانو د حکومت له لوري د بشري حقوقو د خپلواک کمیشن په لغوه کېدو اندېښنه څرګنده کړې ده. د یاد سازمان د بشري حقوقو عالي کمشنر میشل باشله په خپل ټویټر پاڼه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن منحل کول د افغانستان د مدني ټولنو لپاره د شاتګ ګام بللی دی. بیرمن باشله لیکلی چې په دغه کمیشن په سختو شرایطو کې د بشري حقوقو مسایلو ته ډیره پاملرنه کړې ده. له دې وړاندې اروپایي ټولنې هم د طالبانو له لورې په افغانستان کې د بشري حقوقو کمیشن د منحل کېدو په تړاو اندېښنه ښودلې وه. دا ویلو ده چې تیره اونۍ په افغانستان کې د طالبانو د موقته حکومت له لورې د بشري حقوقو د کمیشن سربیره د ملي مصالحې عالي شورا، د ملي امنیت شورا، د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمیشن او د ولسی جرګې او مشرانو جرګې د دارالانشا ریاستونه لغوه کړي دي. اخوا چین د افغانستان سره د یو لک ډالر مرسته وکړه. چین د خپل مرستو په دوام کې د افغانستان د سرې میاشتې له کمیټې سره د یو لک ډالر مرسته کړې ده. افغانستان کې د چین هیواد شازده فیر ډینګ یان د افغان سرې میاشتې له سرپرست متی ال حق خالص سره په لیدنه کې په نورو مسایلو د بحث ترڅنګ د چین د سره صلیب له لورې په هیواد کې له وروستیو سیلاب ځپلو او اړمنو سره د مرستې په پار د 100,000 یعنی 100,000 امریکایي ډالرو بشردوستانه مرسته ور وسپارله. چین له دې وړاندې هم له افغانستان سره په ډېره اندازه بشري مرستې کړې دي. له افغانستان سره دا مرستې داسې مهال کېږي چې افغانان له بل هر وخت نه زیات مرستو ته اړتیا لري. په کندوز ولایت کې د طالبانو ځایي چارواکي تاییدوي چې ناپیژاندو وسلوالو پرون په دغه ولایت کې درې تنه وژلې دي. د کندوز د امنیې قومندانې طالب ویان عبیدالله عابد وایي چې د رستاق آباد کلي ته څیرمه ناپیژاندو وسلوالو د یو صراف په ګډون د یوې کورنۍ درې غړي وژلې او یو بل یې ټپي کړی دی. نوموړی وایي چې د قاتل د نیولو حسی پیل کړي او هغه نیولې ده. البته د پیښې انګیزه نه ده پډاګه شوې خو ګمان کیږي چې د غلا په وجبه وي. یاد دی وی چې په افغانستان باندې د طالبانو په واکمنېدو سره دا ډول پیښې کمې شوې وي خو د بیکاری او فقر له شدت سره د زیاتېدو خبرونه را رسیږي. د افغانستان د دایکندی ولایت د قانون او پټرولیم امریت چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې و نوي قانونه موندل شوی دي. د دایکندی ولایت د قانون او پټرولیم امیر مولوي محب الله شکیب وایي په دایکندی کې د ډبرو قانونو د و نورو نو ساحو په موندلو سره په دغه ولایت کې د موندل شوو کاني ساحو شمیر 200 ته رسیږي. نوموړی وایي چې نوي موندل شوي قانون د دغه ولایت په ګیزاب خدیر اجرستان او پاتو ولسوالیو کې موقعیت لري چې سرب مرمر ډبرې او د ډبرو سکاره پکې شامل دي. خبرونو ته له تهران راډیو دوام ورکوو. له ترکیې څخه د پاکستان د څلورو کشتیو د اخیستو په لړ کې دریمه کشتۍ دغه هیواد ته ورکړی شوه. تسنیم خبری اژانس لیکلي چې پرون د کراچۍ د کشتۍ جوړونې په مرکز کې اوبو ته د دغه کشتۍ د کوزولو دستورې د پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف او د دغه هیواد د دفاعي صنایعو د وزیر اسرار ترین او همداشان د ترکیې د دفاع وزیر خلوصي اکار پښتون سره ترسره شوې. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان هم په دې مناسبت په یو ویډیو پیغام کې وویل چې په وسلو او د خبرداري په ماډرن سیستمونو باندې د سنبالو څلورو کشتیو د جوړولو بهیر د پروګرام مطابق روان دی. هغه په دوام کې له پاکستان سره په ګډه د هلیکاپټر او الوتکو د جوړولو خبر هم ورکړ. د اردن سین په لویدیځ غاړه کې له صهیونیستو پوځیانو سره د فلسطینیانو د نښتې له امله 9 تنه ژوبل شوي دي. د صهیونیستي رژیم پوځیانو پرون د نابلوس په سویل کې د بیتا خارګي خواوشه له فلسطینی ځوانانو سره ښکیل شول او په هغوی یې ډزې وکړې چې له امله یو شمېر کسان زخمی شوي دي. صهیونیستو پوځیانو همداشان د نابلوس د ختیځ په بیت د جن کلي کې د صهیونیستي رژیم د خارجي جوړونې خلاف مظاهره کوونکو باندې په ډزو او اوخلن کې سر برید وکړ چې له عمله لسګونه فلسطینیان ژوبل شول. په الخلیل خار کې هم په ورته مظاهرو کې ګډونوالو فلسطینیانو باندې د اسرایلی پوځانو د حمله له عمله لسګونه تنه زخمی شوې دي. د مشک په سوریه کې د غیر قانوني پوځي شتون په ختمې دوه تاکید کړي. په ملګرو ملتو کې د سوریې دایمي استازي پرون د امنیت شورا په غونډه کې د خپل هیواد له خاورې د بهرنیو غیر قانوني ځواکونو په وتلو باندې ټینګار وکړ. مسام سباغ د امنیت شورا په غونډه کې وویل چې د سوریې په خاوره کې د ترکیې او امریکې د پوځیانو غیر قانوني شتون له ترهګرو او بیلتون غواړو وسلوالو یملاتړ او د تیلو ګیس او کرهنیزو محصولاتو په شمول یې له ملي پانګې لوټل او د سوریې په خلکو باندې د یو اړخیزو اجباري اقداماتو د تپلو له لارې اقتصادي ترهګري ثبات او خو حالاتو ته د دغه هیواد د خلکو د رسیدو خنډونه دي. هغه زیاته کړه چې د ترهګرو او بیلتون غواړو وسلوالو تر کنټرول لاندې د سوریې د شمال ختیځ او شمال لویدیځ په خاصو سیمو کې د اقتصادي فعالیتونو د ترسره کولو لپاره د اجازه مې د ورکړې په حق له د امریکې د حکومت وروستۍ فیصله له دغو غیر قانوني اورګانونو د امریکې د حکومت د نیغ په نیغ ملاتړ او د سوریې د حاکمیت خپلواکۍ او د خلکو او خاورې د وحدت او همداشان د امنیت شورا د اړوند پریکړه لیکونو د څرګند خلاف ورزې نخې دي. هغه په دوام کې وویل د سوریې په غیاب کې د بروکسل کانفرنس په نوم غونډې ترسره کول او ورسخه د روسیې لری کول په دې معنی دي چې دغه کانفرنس د هغه لویدیځو هیوادونو په یوې غونډې بدل شوی چې د انساني مسایلو په سیاسي کولو مشهور دي. او وروسته خبر دا چې د ایران په کان ټیم د سړیو د والیبال د کلبونو د اتلولې په سیالیو کې په خپل دولسم وارشتون سره د اتلولې مقام خپل کړ. بیګا د والیبال د کلبونو د روان 2022 کال د ایشین چمپیئن لیگ په فائنل لوبه کې چې د تهران په آزادې سالون کې ترسره شو، د ایران په کان ټیم د دغو مهمو سیالیو د اتلولې کپ په اتم ځل وګټه او د نړیوالو سیالیو ونډه هم ترلاسه کړه. دغه سیالۍ د تهران د پیکان لوبډلې او د جاپان د سانتوري ټیم په ترمنځ وشوه چې پکې پیکان سانتوري ټیم ته 2-3 ماتې ورکولو سره د آسیا د اتل په توګه د نړۍ د کلبونو د سیالیو ونډه ترلاسه کړه. د خبرونو پای.
سیاسی تبصرہ.
گرانو قدرمن اوریدونکو، زمون سیاسی تبصرہ د طالبانو له حکومت سره د افغانستان د شیعه علماو د شورا د تعامل په حق لدنو پام ورته وکړي. د افغانستان د شیعه علماو شورا په میاشتنۍ غونډه کې له خپلو دفترونو وغوښتل چې د خلکو مشکلات په صلح ایزه توګه او د طالبانو له حکومت سره د تعامل للارې حل کاندي. کابو نه همیاشتې مخکې چې طالبان په افغانستان کې بیا قدرت ته ورسېدل، د دغه هیواد شیعیانو د حالاتو په درک کولو او د خلکو د مشکلاتو د هواري په ضرورت سره له طالبانو سره ملګرتیا لپاره خپل چمتووالی اعلان کړ. دې ته په پام سره چې د افغانستان د نفوسو مهمه برخه شیعه مسلمانان دي، تل د افغانستان په سیاسي، اقتصادي، کلتوري او حتی امنیتي مسایلو کې مهم او ټاکونکی رول لرلی دی. اوس هم چې د افغانستان خلک له ډېرو ستونزو په تېره بیا اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دي، د افغانستان د عالمانو شورا د خلکو د ستونزو د هوارولو لپاره له طالبانو سره د تعامل لپاره خپل چمتووالی اعلان کړی دی. د افغانستان د چارو کارپو ابوالفضل زهروند په دې باره کې وایي چې د افغانستان د خلکو غلیمان د شیعانو په هدف ګرځولو سره هڅه کوي چې په فتنه اچولو سره په دغه هیواد کې داخلي جنگ جوړ کړي، چې د افغانستان د خلکو په زیرتیا سره نه یوازې دا دسیسه شنډه شوې ده، بلکې د هغوی ترمنځ اتحاد او ورورولي په پیاوړي کېدو ده. دې ته په پام سره چې تر اوسه طالبانو په افغانستان کې د پراخ بنسټه حکومت د جوړولو په سر موافقه نه ده کړې او هم هغه راس ټولې چارې د دغه ډلې په واک کې دي، د افغانستان شیعیانو هم په ځلونو په اجتماعي، اقتصادي، سیاسي، کلتوري او مختلفو مذهبي برخو کې د خپلو حقوقو د رعایتېدو غوښتنه کړې ده. د افغانستان واک د هر ډلې په اختیار کې چې وي، د هغه مهمه دنده د خپلو دینی شعایرو په ترسره کولو سره د شیعیانو د عمل د ازادۍ لپاره د امنیت او ضروري حالاتو برابرول دي. هغه موضوع چې په ځلونو پرې د افغانستان د شیعه علماو شورا هم ټینګار کړی دی. په افغانستان کې په تیره بیا د روژې په مبارکه میاشت کې د شیعه مسلمانانو پر ضد ترهګرو حملو وښودله چې له امنیتي نظره هغوی په کمزوري ځای کې دي چې طالبان باید ورته ډیر پام وکړي. د افغانستان د چارو یو بل کارپو پیر محمد ملا زهی په دې اړوایي، د افغانستان د شیعیانو ټولنه له طالبانو تمه لري چې تر اوسه ورته بشپړ پام نه دی شوی چې تر ټولو مهمه یې د هغوی د امنیت تامینول او د شیعیانو د کلتوري او اجتماعي شعایرو او آدابو او دودونو په رسمیت پیژندل دي. په هر حال د افغانستان د خلکو د مشکلاتو د حل سره د مرستې لپاره له طالبانو سره د ملګرتیا او تعامل لپاره د افغانستان د شیعه علماو شورا چمتووالی د دغه هیواد په متکثر قومی او مذهبی ټولنه کې د ورورولۍ د روحي د ژوند دیوالې خودنه کوي، او طالبان هم د سمو لارو په غوره کولو سره د داسې شرایطو ته د اهمیت ورکولو په ترڅ کې د ملګرتیا او تعامل د پیاوړتیا امکان برابر کړي، تر څو د خلکو د ستونزو د اواري په ترڅ کې په افغانستان کې د فرقه ایز جنگ د رامنځته کېدو لپاره د افغانستان د خلکو د غلیمانو د سیسا شنډ شي. د تهران رادیو ډیرو خوږو قدر منو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د تاریخ پاڼې ته غوږ شئ.
د تاریخ پاڼه. ډیر محترم اوریدونکو، زما فاطمه سلامونه او نیک هیلې ومني. عزیزانو، د خبرونه په دې شیبه کې د تاریخ او بل پړنه تاسو ته وړاندې کوم. نن د خالی ورځ یشنبه د 1401 هجری لمریز کال د غوایی د میاشتې 1 نیټه ده، چې د 1438 هجری قمری کال د شوال یا کوچنی اختر له 19 او د 2022 میلادي کال د می له 1 نیټې سره سمون خوري. یوله سوه اته او یا کال په خوا د 215 شپتم هجری قمری کال د شوال د میاشتې په 19 نیټه په ایران کې د سفاریانو د لړۍ بنسټګر یعقوب لیث سفاری د ایران په یو زاړه ښار جوند شاپور کې وفات شو. د یعقوب لیث ځوان مردانه خصلتونه د هغه په لور د خلکو د جذبېدو لامل شول، او تر یوې مودې پورې د ایران په جنوب ختیځ کې د سیستان او بلوچستان خلکو هغه په امیرۍ وټاکه. یعقوب لیث سفاری له څه مودې وروسته قدرت ته ورسېد، او د خپلو پلویانو په مرستې سره یې د سیستان په شاوخوا کې د ایران څو ښارونه ونیول، او یو منسجم او یو موټی حکومت یې جوړ کړ. یعقوب لیث په 216 هجری قمری کال کې په یو لوی لخکر سره د عباسي واکمنانو پلازمینه بغداد فتح کړ، خو عباسي قواو ماتې وخوړله او شاتګ یې وکړ. دغه ماتې وروسته یعقوب لیث سفاری پر بغداد پر بل عملې لپاره د قواو په سنبالولو بوخت و چې ناروغ شو او له څه مودې وروسته مړ شو. یو زر نهه کاله وړاندې د 1440 هجری قمری کال د شوال د میاشتې په 19 نیټه په ابن منده مشهور یو ایرانی توکمه تاریخ لیکونکی فقیه او محدث ابو زکریا یحیی بن عبدالوهاب وزیږید. هغه د ابن منده د کورنۍ ورستی کس و، او د هر هیواد له پوهانو د مختلف علومو له ترلاسه کولو او په دې علومو کې د مهارت له ترلاسه کولو وروسته تدریس او تالیف ته مخه کړه. له دغه مسلمان محدث او تاریخ لیکونکي ډیر اثار په یادګار پاتې دي، چې له هغو د زندگی نامه تبرانی کتاب ته اشاره کولی شو. ابن منده بالاخره د 1512 هجری قمری کال په زل چې میاشت کې په اته او یا کلنۍ کې په اصفهان کې وفات شو، او په امهغه خاوره کې خاورو ته وسپارل شو. یو سل شپږ کاله مخکې د 1914 میلادي کال د می په 1 نیټه امریکایي لیکوال او کیسه لیکونکی هاروارد رابینز وزیږید. د رابینز پلار له روسیې څخه امریکا ته کډوال شوی و، او هغه په نیویارک کې دنیا ته راغلی و. رابینز هغه لیکوال و چې کشف شوی حقیقتونه او خپل استنباطونه د کیسې په بڼه لیکل. هغه یوازې کومو حالاتو او پیژو چې په خپله یې تجربه کړې وې یا د هغوی عینی کتونکی و د کیسې په چوکاټ کې وړاندې کول. په همدې وجه د هغه لیکنې ډیر زړه راښکونکی او له نصیحته ډکې دي. هغه په 15 کیسې ولیکلی چې په دوه دیش ژبو کې وژباړل او تر 2010 کال پورې 55 میلیونه نسخه خرڅ شوې دي. د هغه له مشهورو داستانونو څخه هیڅکله له پردۍ سره ملګری مشه، د پارک د سړک 9 شمېره خونه، یوازې ښځه کافي نه دي، تایکون او د سوداګر خیال رابینز په 1990 میلادي کال کې د دسمبر په 14 نیټه مړ شو. اولنه یو دیش کال مخکې د 1991 میلادي کال د مې په 28 نیټه د هندوستان پخوانی لومړی وزیر راجیو ګاندی ووژل شو. د هندوستان د پخوانی وزیر اعظم اندرا ګاندی زوی راجیو ګاندی د 1944 میلادي کال د اګست په 6 نیټه په ممبئی کې زیږیدلی و او د خپل نیکه جواهر لال نیرو په کور کې لوی شوی و چې د هندوستان لومړنی وزیر اعظم شو. هغه بیا د انګلستان په کامبریج پوهنتون کې زده کړه پیل کړه او د پیلوټۍ له زده کړې وروسته د هندوستان د الوتکو په سازمان کې شامل شو. راجیو ګاندی د خپل کشر ورور له مړینې وروسته چې د اندرا ګاندی د ځایناستې په توګه به یادېده د سیاست میدان ته ور ودانګل او د منځني پړاو په ټاکنو کې د استازي په توګه غوره شو. هغه په 1983 میلادي کال کې د واکمن کانګرس ګوند عمومي منشي په توګه هم غوره شو.
تهران راډیو ډېر خوږو قدر من اوریدونکو، په دې هیله چې تر دې دمه مو خپرونه د پام مو خوښې وړ ګرځېدلې وي، د خپرونې ته له دوام ورکولو مخکې یادونه کوو چې parstoday.com/ps زموږ د ویبسایټ ایډرس دی. نو په دوام کې د ایران د کورني تولید ظرفیتونه نومې پروګرام دویمه برخه اوري او بیا ورپسې ښه عادتونه پروګرام اوریدلی شئ.
کورنۍ ورتیاوې کورنۍ اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی پیرزوینې ومنې. عزیزانو، د ایران د اسلامي انقلاب ستل لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه ای 1400 لومړی کال د تولید په بنسټ او روزګار پیدا کوونکی کال وباله. په همدې لړ کې د کار د شعار په چورلیستوب مو ځینې ویناوې برابرې کړي چې تاسو ته یې وړاندې کیږي. که مو په یاد وي، په تیره برخه کې په ایران کې د کړهنې په برخه خبرې وکړې. نن غواړو د سیمنټو په صنعت کې د ایران په پیاوړتیاو در سره وژغېږو. په دې هیله چې تر پایه را سره د پاتې کېدو فرصت ولرئ، یادونه کوم چې دغه پروګرام زه فاطمی له خپل محترم همکار
صادق حسین
سره تاسو ته وړاندې کوو.
وګوریدونکو، د ایران یو بل اقتصادي برخه چې د دولت لپاره ډیره لوړه وړتیا لري د صنعت برخه ده. د دغه وړتیا او قابلیت لپاره مختلف نښې موجود دي. د ایران د تجارت، صنعت او معدن پخوانی وزیر رضا رحمانی د 1999 هجری لمریز کال د سلواغې په میاشت کې وویل، څلوېښت کاله مخکې د ایران د اسلامي انقلاب د کامیابۍ په وخت کې مو په هیواد کې 1503 صنعتي یونټونه لرل چې نن په 55 برابر پرمختګ سره د صنعت، تجارت او مادمادن په برخه کې د استفادې لپاره 15 او 6 یونټونه شته. د مدني یونټونو په برخه کې له 195 یونټونو څخه نن په 22 چنده پرمختګ سره 6,386 فعالو یونټونو ته رسیدلی وو. فعال صنعتي خرګي هم د انقلاب په پیل کې له 3 خرګیو څخه 978 خرګیو ته رسیدلی دي چې فعال دي. په 1,350 خرګیو کې د ځمکې ورسپارل پیل شوي دي او فعالیت دوام لري چې دا د صنعتي خرګیو په برخه کې د توجه ښودنه کوي. د مدنونو د رایستلو ظرفیت چې د انقلاب په لومړیو کې 19.6 تنه و اوس 3.5 میلیونه تنو ته رسیدلی دی چې د 0.5 زیاتوالي ښودنه کوي. هغه د صادراتو او وارداتو په باره کې وویل، د انقلاب په لومړیو کې مو 500 میلیونه ډالر غیر تیری صادرات او واردات لرل چې اوس واردات یې د صادراتو 40% وو، خو د انقلاب له کامیابۍ 40 کاله پاس او غیر نفتي صادرات تر وارداتو زیات شوي دي چې یوازې همدغه برخه یې په ایران کې د ډیر پرمختګ ښودنه کوي.
عزیزانو، په 2000 کال کې د سیمیټو نړیوال تولید 4,000 میلیونه تنه وو او له 2013 کال په همدې اندازه کې پاتې دی. چین په یوازې سر په 2000 کال کې 2,200 میلیونه تنه سیمیټ تولید کړي چې د نړۍ 53% برخه یې جوړوي. له چین وروسته هند په لوی اختلاف سره 340 میلیونه تنه سیمیټ تولید کړی دی. د سیمیټو په صنعت کې په 2000 کال کې د نړۍ په رتبه بندۍ کې د تیر کال په پرتله له چین وروسته هند په لوی اختلاف سره 340 میلیونه تنه سیمیټ تولید کړی دی. د سیمیټو په صنعت کې په 2000 کال کې د نړۍ په رتبه بندۍ کې د تیر کال په پرتله د 14% تولید او 6.5 میلیون تنو ته په رسیدلو سره د پام وړ پاتې شوی. ترکیه په دغه زیاتوالي سره په 2000 کال کې 6 مقام ته ورسېدله او هڅه کوي په سیمه کې د صادراتي بازارونو یوه برخه لاسته راوړي. په اسلامي ایران کې په 2000 کال کې د سیمیټو تولید د 2019 کال په شان او 6 میلیون تنه وو او د نړۍ 1 نمبر وو.
اګوردونکو، د ایران د سیمټو تولید په پهلوي په ورستي پړاو کې 1.1 میلیونه تنه وو چې د 18 هجري لسیزې په نیمایي کې 18 میلیونه تنو ته ورسېد. خو د دغه سنه د پراختیا او د 10 لسیزې له منځه پیل شو د هیواد تولید په 3 لسیزو کې 10 میلیونه تنو ریکارډ ته ورسېد. د راپورونو له مخې په ایران کې د سیمټو په برخه کې کابو 6 شرکتونه او د 3 میلیونو په ظرفیت کلینکر موجود دي. د سیمټو د صنعت لومړی مواد د هاک یا چونې کاڼې، د ګچ کاڼې، سیلیس کاڼې، د وسپنې کاڼې، الویوم کاڼې، مارل خورا، وزولون او داسې نور مواد دي. د سیمټو د صنعت ټول لومړی مواد په هیواد کې دننه تولید او برابرېږي. د ایران اسلامي جمهوریت د سیمټو په صنعت کې په 2012 میلادي کال کې د دنیا 4مه او په 2015 میلادي کال کې 6مه رتبه لرله، خو د دنیا 10مه رتبې ته وغورځېده او په 2006 میلادي کال کې یې 1مه درجه لرله. سره له دې د 1499 هجري لمریز کال په لومړیو نهو میاشتو کې د سیمټو له 350 میلیونه 15,04 اویا تنو څخه تولید دا د 9.1 درجه په کمښت سره په 1400 کال کې 48 میلیونه 6,09 تنو ته راکوز شو. دا په داسې حال کې دی چې د صنعت د وزارت د راپور له مخې د هیواد د سیمټو د تولید ظرفیت همدا اوس 70 میلیونه تنو ته رسیدلی دی. او اټکل کیږي چې د جوړیدونکو ظرفیتونو او د تمو شوی ظرفیتونو په بیا چلو کې دا سره د سیمټو تولید د 1400 لومړی هجری لمریز کال تر پای پورې 90 میلیون ټنو ته واوړي. د سیمټو د صنعت د پراختیا او د اسټریک پروګرام پر اساس هدف دا دی چې ایران په 1400 هجری لمریز کال کې د 100 میلیون ټنو په تولید او د سیمې هیوادونو ته د 20 میلیون ټنو په صادراتو سره د دنیا دریم مقام ته ورسیږي.
عزیزانو، په ایران کې د سیمټو د تولید په برخه کې مهم ټکی دا دی چې د هیواد د تولیدي توان له ډېرې برخې سره استفاده نه کیږي. د داخلي ساخت و ساز تمتیا او د دولت لخوا د عمراني بودجې کمښت یو سبب دی. د سیمټو داخلي استعمال په کال کې 55 میلیون ټنه دی چې په دوو وروستیو کلونو کې دغه اندازه کمه شوې ده. د 80 میلیون ټنو په ظرفیت سره چې ایران یې اوس د سیمټو په تولید کې لري او که داخلي مصرف هم هغه 55 میلیون ټنه پاتې شي، په هیواد کې په کال کې د کابو 25 میلیون ټنو د صادراتو وړتیا شته، ځکه چې سیمټ د ایران په اقتصاد کې د اسعارو راوړونکی صنعت دی. دغه خبرو ته په پام سره د یاران د سیمټو صادراتو هم په وروستیو کلونو کې د پام وړ کمښت موندلی دی. د عراق لخوا د صادراتو په برخه کې را پیدا شوي محدودیتونه سبب شوي چې ایران د خپلو سیمټو د تولید له لوی ظرفیت استفاده ونه کړي. عراق د ایران د سیمټو د صادراتو اصلي مرکز دی، په دې ډول چې د ایران د سیمټو د صادراتو کابو 50% د عراق بازارونو ته صادریږي. سره له دې د عراق دولت د داخلي تولید د ملاتړ په خاطر په ایرانی او سیمټو ګمرکي تعرفو له $2 to $10 ته رسولې او له ایرانه د سیمټو واردات محدود کړي دي، ځکه چې د عراق دولت باور لري چې د دغه هیواد د داخلي تولید په پرتله د یاران د سیمټو ټیټه بیه د هیواد د داخلي تولید او تولیداتو ته تاوان رسوي. له همدې امله یې له ایرانه د سیمټو په وارداتو محدودیتونه لګولي دي. د دغه هیواد په اقداماتو سره د ایران د تیلو د صادراتو 50% برخه له لاسه وتله او د افغانستان هیواد او فارس خلیج او جنوبي افریقا نورو هیوادونه د ایران د سیمټو او کلینکر په نورو منزلونو بدل شول. همداراز اوس د ایران سیمټ کویت، قطر، افریقا، بنگلادش، پاکستان، افغانستان، ترکمنستان، قزاقستان، روسیه او آذربایجان هیوادونو ته صادریږي.
ډیرو قدرمنو ردونکو، زموږ دغه خبرونه په همدې ځای کې پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو.
عادتونه اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنئ. عزیزانو، د ښه عادتونو د پروګرام یو بل پروګرام سره زه فاطمی له خپل محترم همکار
جمیل حسین بنگش
سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شویو. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
عزیزان، په تیر پروگرام کې مو د زغم او صبر د مفاهیمو، ځانګړنو او مهارت په اړه خبرې وکړې. په دغه پروگرام کې هڅه کوو دغه مهارت ته د رسیدا د څرنګوالي په اړه در سره خبرې وکړو. یو هغه صفت چې په ټولو الهي دینونو کې ورته اشاره شوې ده او په ورستیو څو لسیزو کې د اروا پیژاندو هم د پام وړ ګرځېدلې ده، د صبر او زغم ځانګړنه ده. دا فرد لوتانز په نوم اروا پیژاندې صبر او زغم داسې تعریفوي. داسې حالت رامنځته کیدای شي د وګړي دننه چې هغه خپلې دندې ترسره کولو ته ګروهمن کوي، لدې پرته چې بهرانه عامل هغه په کنټرول کې ولرل شي. دا قران کریم په ډیرو آیتونو کې د صبر او زغم سپارښتنه شوې ده، لکه څنګه چې د قران کریم یو آیت د متقیانو په سپارښتنه کې وایي، خپل غوسه کنټرول او د خلکو لا تیروتنو تیری.
دوستانو، هغه هدف چې په ځان کنټرولولو کې تعقیبیږي د یو سالم شخصیت وړاندې کول دی چې فکری بلوغ ته رسیدلی دی او د مشکلاتو په وړاندې په کلي ډول د ژوند په ټولو اړخونو کې د ځان د کنټرولولو توان لري. فکر وکړئ، که د یوې ټولنې ټول وګړي د دغه مطلوب فضیلت لرونکي شي، نو څه به وشي؟ په داسې ټولنه کې هر وګړی د ځان لپاره هدف ټاکلی او هغه ته د رسیدلو لپاره پلانونه کوي. داسې وګړی د خپل مشر یا استاد د نشتون په بڼه کې هم د خپلې دندې د کنټرولولو د پایللو له ویرې پرته خپل کار ترسره کوي. د داسې کسانو د شتون په نتیجه کې ټولنه له زیات امنیت او هوساینې برخمنه کیږي او د دنیاوي، معنوي او ودې د پرمختګ په لاره کې راځي. شاید د داسې ټولنې د درلودل له ذهنه لیرې ښکاري، خو که د دغه مهارت د ترلاسه کولو له څرنګوالي سره بلد شي، وینئ به چې د ځان د کنټرولولو بهیر همهغه ډول چې ښکاري دومره ګران نه دی او په هڅې، تمرین او کوشش سره سل په سله هغه ته رسیدلی شو.
ایزانو کا صبر کون کی، کم صبر کون کی، یا د صبر کون کی آرزو لرون کی یاست، نو مونږ سره ملګری شي چې د پړاونو په تیرولو او صبر او زغم ته رسیدا در سره وڅېلو. لومړنۍ مرحله د پیژندګلوې مسله ده. په خپل درته ډیره ښه پته ده چې د ژوند په کومو برخو کې مو بیړانه کړچار درلودلې او یا لارې یا کم طاقت یاست. دلته یو لست طاقتنه کو چې بهتر موردونه چې ضروری دي په هغه کې صبرناک شو و پیژنو. د دغو موردونو پیدا کول مرسته کوي چې د ځان په نسبت بهتر شناخت ولرل شو او په آگاهانه ډول هغه موردونه چې مدیریت ته اړتیا لري مدیریت کړو. په شخصي ژوند کې په خلاصا ډول د خوراکي ډایټ، د ځان منلو او عزت نفس په شان موردونه کیدلی شي.
په خوړلو، اخیستلو، صفا کولو، د درملو په مصرفولو، الکول استعمال، جواری، جنسی اړیکو، د سګریټو څکول، دوستیانو او د خوړو خوړلو کې افراطی کارچارونه غیر معقول کېدل شي. همدارنګه هغه اعمال چې په کړکیچ بدلېدل شي، لکه له حد زیات ورزش او سپورت کول، غیر کنټرولېدونکي کړنې، له نورو سره په ارتباط کې له حد زیات اړوندوالی، د نورو په کارونو کې دخالت، ناهیلي توب، له حد زیات په ځان مین کېدل، د احساساتو نه کنټرولول او له کړچارونو ناوړه استفاده کېدلی شي. همداراز دغه غیر معقول کړچار له هغه کسانو سره په ارتباط کې کېدلی شي چې تاسو ته اړتیا لري. په کاري او تحصیلي ژوند کې هم د وخت مدیریت، د سټرس کنټرول، په کار کې زیاتی، له بریالیتوب ویره، له ماتې ویره او مدیتوب هغه موردونه دي چې پکې بیا کتنې ته اړتیا لري.
ایزانو بل پڑاو پدې ډول لشې لدې ورسته چې داغو موریدونو لیست چې فکر کوي پکې صبر او زغم نه لري جوړ کړي دا هغه احساس په لور چې هر مورید په تاسو کې رامېسته کوي ورزو. دا وسې د احساس په اړه د کینې، حسادت، قهر، د تاوتریخوالي، خودل، کرکه، د کوم کار لپاره له حدا زیاته ګروها په شان موریدونو ته اشاره کولی شو. د ګناه د احساس، شرمندګۍ، پخیمانۍ، ناهیلی، خجالت، رټل، قضاوت کول وجود لري. د ویرې، اندېښنې، تېښتې، شک، کمزورتیا، ردول، انکار، غوسه او اندېښمنېدل، ماتې خوړل، قضاوت کول لالهاندې احساس ته اشاره کولی شو. د شرم په احساس کې هم د شرمندګۍ، بخښنې غوښتل، رد کیدل، یوازین کیدل، د نورو لالوري نخوخیدل او د غم په احساس کې للاس ورکول، خالی کیدل، یوازین کیدل، پریخودل، تنهایی، مغلوب کیدل او احساس، بیقرارتوب، بی انگیزه والی، کمو خبرو کول، د پوچی احساس او د کارندوالی للاس ورکول تا نغوته کولی شو. عشق او خوشحالی په احساس کې هم د ولولې، پرمختګ، غوړیدا، خوشحال والی او رضایت په شان موریدونو ته اشاره کولی شو.
عزیزانو، تر وروستۍ مرحلې پورې پوه شوې چې په کوم وختونو کې صبر او زغم نه لري او له صبر او زغم نه کولو کوم احساس پیدا کوي. اوس د هغو افکارو په لور ورځو چې د مسایلو اصلي عامل دي. دغه افکار هم هغه څیزونه دي چې په ماشومتوب یا د تکرار له امله چې په موږ کې ګډ احساس رامنځته کوي او په ذهن کې مو بڼه غوره کړې ده او حاضر دمه موږ ته احضار ورکوي. زه نشم کولای که بیا مو هم ورانکاری وکړه، نو زه باید ټول کارونو سم او په بشپړه توګه ترسره کړم. همدغه دی، نو هیڅ نشم کولای. بیرناکیم او زما پلاس کې ندهی پشان افکار.
ایزانو د دغو افکارو او د تورتا چیزونو پیدا کول سخت کار نه دی. په اسانۍ سره له نورو سره د خپل ورځنیزو خبرو او البته په داخلي خبرو کې چې په دایمي توګه تاسو رټي او ملامتوي هغه پیدا کړي، بیا هڅه وکړي داغو خبرو په ځای نوي چیزونه کېږدي. په حقیقت کې هڅه کوو منفي داخلي خبرې چې زموږ په ذهن کې په اتوماتیکه توګه فعالېږي پر رغنده او مثبتو خبرو بدل کړو. دغه ډول تفکر او هغه ټولې خبرې چې په ټول وجود سره ځان ته وایو او ځان ډیر خپه کوو، په خو چیزونو چې زموږ د ژوند بدلون لپاره ورته اړتیا لرو بدل کړو.
اوس چې خپل فکرونو ته کتنه وکړو، نو پوه شوی یاست چې په حقیقت کې دغه فکر او غیر رغنده احساس ته چې سبب کیږي موږ داسې کړنې وکړو چې زموږ ژوند لپاره ښه نتیجه نه لري، په دغه پړاو کې د افکار او احساساتو د پیاوړتیا لپاره لارې چارې مطرح کوو. د دوو اقداماتو په مطرح کولو سره په صبر او زغم سربیره چې پوهیږو هغو ته په رسېدا پسې یو بې ساري ارامښت موږ ته به هم ورسیږي.
ایزنو د مراقبه تر سره کول، پلانونه، د وخت مدیریت، ورزنیز ورزش، خوراکي ډایټ، د مناسب ژوند سټایل مننه کول، د مرستندوی اډلو سره یو ځای کیدل او له نور سره مرسته د دغو افکارو د پیاوړتیا لارې چارې بلل کیږي. همدارز ضروری ده چې ځان ته ووایي چې صابر او زغم لرونکي او د ودې په حال کې یاست. هڅه وکړئ خپلې اصلي انګیزې پیدا کړي او داغه د زیاتولو په لړ کې ګام پورته کړي. لا نور وغواړي چې لا احساسي نظره لا تاسو ملاتړ وکړي. لا نور سره خپل اړیکو ته یوا کتنه وکړي او که ضروری ده نو د خپل اړیکو په اصلاح کې کوشش او هڅه وکړي.
او وروستۍ مرحله د اجرا مرحله ده. هغه موردونه چې ورته مو اشاره وکړه هغه اجرا کړئ ترڅو د خپل ژوند کنټرول په خپل لاس کې واخلئ. نه شیبی او لحظی افکار او احساسات چې تاسو ته تاوان رسوي. کله یوې مودې وروسته متوجه شوی یاست چې ستاسو په کارچار کې دومره بدلونونه نه دي رامنځته شوی نو ناهیلي نشئ او مرحلې له لومړۍ تر سره کړئ. هیره نه کړئ چې د دغو افکارو او کړنو لپاره مو زیات وخت لګولی دی. اوس د هغو د اصلاح لپاره هم کار واخلئ او صبر او هڅه ته هم اړتیا شته.
ایزانو د دې پروګرام وخت هم دلته پای ته رسیدلی. هله چې د تاسو د خوخي او استفادې وړ ګرځیدلې وي تاسو کولی شئ مونږ ته په دې ارتباط او نورو پروګرامونو په اړه خپل نظر ناراولي کې parstoday.com/ps هم زموږ د انټرنیټي سایټ درکته. هله دا چې روغ جوړ او خوشاله است تر بل پروګرام په لوي او مهربان خدای سپارو.
خدای مو مل او ملګری.